السلام علیکم د زړی رادیو دی وی ساته خبرونه ته خراغلاست زه مجیب حبیب زیم دغه خبرونه د ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی شوی ده خو تر هر څه د مخه خبرونه ته پام وکړئ د بشر حقوقو د څار سازمان په طالبانو ټول پورې کړی چې سلګونه شیعه زرګان یې په جبري ډول بې ځایه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې په ایران کې د افغانستان په تړاو غونډه کې د ګډون لپاره یې لا پرېکړه نه ده کړې. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې اووه کسان وژل شوي او نه تنه نور ترې تم دي. د بشر حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبانو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په اجباري ډول بې ځایه کړې دي. دغه سازمان ویلي چې اکثرا دا بې ځایه کړل شوي وګړي شیعه هزارګان دي. د بشر حقوقو د سار سازمان دا هم ویلي چې دا کسان د ډله ییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ځمکو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د هزارګان په بلخ، دایکندي، اروزګان، هلمند او کندهار ولایتونو کې له خپلو کورونو په زور ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د سار سازمان د تور رد کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي حمارت د خپلو اصولي موقف او دریس څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقوقو ته ژمن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سخت دریځ ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بس کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزادې شي ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو کوربتوب هم د روسیې لخوا شوی دی. په مسکو کې همدا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازو ناسته وشوه. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پرېکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د لسو هیوادونو د استازو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شوه. هند هم ویلي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه جوړوي. د نقلونو پیسو د څار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لست کې وساتي او پر هغه هیواد یې غږ کړی چې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې د ژر تر ژره پرمختګ وکړي. د پاریس میشت ادارې بیګا تر خپل درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې باید اقدامات ترسره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې چین د تایوان په ټاپو وزمي برید وکړي، امریکا به له تایوان نه دفاع وکړي. ښاغلي بایدن په یوې ناسته کې چې پرون له سی این این ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېده، له تایوان سره د امریکا د تعهداتو ډاډ ورکړ. د بایدن دا څرګندونې د امریکا له هغې اوږدمهالې پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوي دي چې ځان په جګړه کې له پوځي مرستو پرته د تایوان د دفاعي پیاوړتیا په برخه کې د مرستې لپاره ژمن بولي. جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالاتونه کولی شي د چین له چټک پوځي پرمختګ سره سیال وي، وویل چې نړۍ پوهیږي امریکا په تاریخ کې تر ټولو غښتلی پوځ لري. ولسمشر بایدن د چین له جمهور رئیس شی جین پینګ سره د خپلې اوږدې اړیکې ته په اشاره وویل چې نه غواړي سړه جګړه پیل کړي، خو غواړي چې چین ته وپوهوي چې امریکا نه په شا کیږي. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې چاودنې اووه کسان وژلي او نه تنه نور یې ترې تم کړي دي. د ای پی خبري آژانس د روسیې د اضطراري حالت د وزارت د چارواکو له قوله ویل شوي چې پیښه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتره لرې د رایزان سیمې د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوې. ځینې روسي رسنیو راپور ورکړی چې ګواکې ټول ورک شوي به وژل شوي وي. له دغې چاودنې وروسته د اور لګېدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت 120 کارکوونکي او د نجات 50 نقلي وسلې سیمې ته استول شوي دي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن مو د خبرونه چې زې اسمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پکتیا ته ځانګړی ده. پکتیا د خوست، پکتیکا، لوګر، غزنی، ننګرهار ولایتونو ترمنځ پرته ده. دا ولایت له قبایلي سیمې سره هم پوله لري. د پکتیا مرکز ګردیز ښار دی. دا ولایت 6420 کیلومتر مربع مساحت لري. په روانه خپرونه کې د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي خالق یار احمدزی او د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د پکتیا اوسیدونکو ته د تلیفون شمیرې وروسته اعلانوم چې تلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړي. د نن په دې سربېره چې د تلیفون شمیرې مو فعال دي، د واتساپ شمیره هم ستاسو لپاره لرو. نو لومړی ورزو میلمنو ته نه متاسفانه چې مولوی صاحب تر اوسه پرې تلیفون ته ځواب نه دی ویلی، او اما ښاغلی فدایی د تلیفون له لارې راسره دی. فدایی صاحب زموږ شخ اوري؟ فدایی صاحب زما شخ اوري؟ فکر کوم چې فدایی صاحب هم تر اوسه پورې تلیفون ته ځواب نه وایي، خو تخنیکي همکار کوشش کوي چې له مولوي صاحب خالق یار احمدزی سره تماس ونیسي او ګوندې هغوی هم تلیفون ته ځواب ووایي. لکه څنګه چې مخکې وویل، دا خپرونه پکتیا ته ځانګړې ده، او نن تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکوو د واتساپ له لارې له موږ سره تماس نیولی شي. د واتساپ شمیره مو ده 00 420 212 40 دا شمیره به یو واری بیا تکرار کمه 00 420 212 40 لاندې خبرتیا وروسته به تاسو درنو اوریدونکو ته در شو، او ګوندې تر هغه وخته پورې مو میلمانه هم حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ اخلا ازادي راډیو واوري اوس مولوي صاحب خالق یار احمدزی د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. مولوی صاحب، سباندې دوی میاشتې کیږي چې طالبان د پکتیا په شمول پر ټول افغانستان واکمن دي. ستاسو حکومت په دې موده کې د پکتیا د خلکو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ مهرباني.
سلامونه ونی کې هلې د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو، درنو اوریدونکو ټولو هیوادوالو ته، په دې لسه وختونه به ولري. نو لکه څنګه چې یادونه مو وکړه، د افغانستان اسلامي امارت ځواکونه له څه باندې درو میاشتې راهیسې پکتیا ولایت په ټولو نقاطو کې واکمن دي. نو یوازې واکمنتیا نه، بلکې عامه خدمات یې دلته خلکو ته وړاندې کړي دي. په ښار کې امنیت برقراره ده. په سرتاسري د پکتیا ولایت په کچه باید درته ووایم چې د جنایي پیښو ګراف صفر ته راټیټ شوی ده. څه هم ځینې ستونزې شته په جنایي پیښې سوي دي، خو هغه په وخت باندې مخه نیول سوي ده، او جنایي مجرمین هغه د قانون منګولو ته سپارل سوي دي. تر څنګ یې د ښاروالي خدمات او دغه راز د تعلیم او تربیې په برخه کې ښه پرمختګونه لرو. د تر څنګ په ټولو ارسو کې موږ ډېر ښه خدمات لرو. نو دا یو ښه خبر ده انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کور ودان. فدایی صاحب، تاسو به د ښاغلي احمدزی څرګندونې اوریدلی وي. دوی وایي چې لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، د امنیت په برخه کې په ځانګړي ډول ډېر تغییر راغلی دی. د پخوا په شان اوس نه چاودنه نشته، نه جګړې شته. دا بریا څومره مهمه ده؟ د ډېرو خلکو لپاره ممکن مهم هم وي. ستاسو نظر څه دی؟
څاروان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د امنیت په اړه باندې فزیکی امنیت شاید ښه شوی وي، اما رواني امنیت نهایت زیات خراب دی. او په دې حال کې که امنیت ښه شوی هم وي، خو پخوا هم متاسفانه طالبانو خراب کړی، که انفجار کېده که انتحار کېده. اوس چې نه کېږي، اصلا هغه خلک چې په جمهوریت یې باور درلودو هغه د ورانۍ طرفدار نه دي، ځکه اوس نه بمونه انفجارېږي نه انتحارات کېږي. او تر څنګ یې خو لویې کې که موږ وګورو، افغانستان خو یو مرکزي حکومت دی، د دوی خپله د اطلاعات فرهنګ وزیر مرستیال وویل چې د دوی چې کوم امیر دی هغه د دې په خاطر نه راڅرګندېږي چې زموږ د هغې د امنیت په اړه موږ تشویش لرو. حتی سراج الدین حقانی چې د کورنیو چارو چې د خلکو د مال او ځان ساتونکی دی، هغه هم کله چې د هغو ځانمرګو چې عام ملکي وګړي وژلي وو، د هغوی په وړاندې د رسنیو په وړاندې باندې خپل مخ نه ښکاره کوي. یو ویره یې دا ده چې خدا نه خواسته دوی ته کومه پېښه ونشي د دوی په اصطلاح باندې. همداسې که تاسو وګورئ په پکتیا کې دا اوس له درې ورځو راهیسې ډېر سخت شدید امنیتي تدابیر زیات شوي دي. ګزمې او کسان ګرځي، د دې په خاطر ګرځي چې د دوی کشفي اطلاعات ټول داسې دي چې خلک مایوسه دي، خلک ته خدمات نشته. دا کې شک نشته چې هغه تپ به نه وي چې کوم دوی کولو. یعنی اوس په دې باندې افتخار کول چې پرون مې وژلې اوس نه وژنم، او بیا د دې نو وژلو کریډیټ هم اخلي، فکر کوم دا ډېره لویه لاسته راوړنه به د هغه لپاره نه وي د امنیت په برخه کې. هم اوس افغانستان یو قبرستان ته ورته ده، او قبرستان کې آرام وي اما پکې ژوند نه وي. افغانستان اوس
متاسفانه دغه حالت ده. ډیره مننه کورودان. مولوی صاحب، تاسو د شاغلي فدایي څرګندونی واوریدې. که یوې مسلې ته راشو، صحیح ده چې امنیت راغلی دی، لیکن د خلکو ژوند ډیر خراب شوی دی. خلک ډیر شکایت لري چې کاروبار ختم شوی دی، اقتصاد خراب شوی دی. په دې اړه څه وایست؟
د فدایي خبرې ما واوریدلې. فدایي صاحب خو لوی مخې ادعاوې کولې، او هغه دا چې هغه حقیقت نه لري. د یادونه وکړه چې جمهوریت والاو دلته امنیت ساته، اوس د طالبان مختل امنیت وبلله. همدغه جمهوریت والاو کله چې دلته مجاهدین د پکتیا ولایت راغلله، ډیری اداراتو کې دوی خپله تخریبونه وکړله، توکي تخریب کړي وو، حتی کمپیوټر یې تخریب کړي وي، نور توکي تخریب کړي وو. همدغه جمهوریت والاو چې تر پایه پورې بس مقاومت وکړه، او داسې وروسته فتح سره کوم راغله، نو هغه به خدای نفرت وبولو. خو داسې د خدماتو نشتون، د خدماتو نشتون لکه څرنګه چې افغانستان کې عام موضوع برغلی وي، پکتیا به هم لږ نه یو څه متاثره وي. خو په ټوله کې درته ویلی سم چې پکتیا په کچه څومره دولتي پرسونل چې وو په ټولو اداراتو کې فعال دي. د پکتیا په کچه باندې ټول دولتي ادارات چې دلته مخکې فعال وو، هغه اوس هم فعال دي. کارمندان پخوانی ټول کارمندان غوښتل شوی دي. د دې تر څنګ د کاریابۍ په برخه کې ټول ارګانونه په دغه هڅه کې اخته دي چې تر څو خلکو ته کار پیدا کړي، د کاري زمینې ورته برابرې کړي. پخوا خو دې شي چې امنیت دوی نه سو جوړولای، خو کار هم چاته نه موندلې. موږ امنیت راوسو، دویم قدم به همدا وي چې کار به هم خلکو ته برابر وي.
لیکن مولوي صاحب، د دې کار په برخه کې یو څه تم شو، د کار په برخه کې خو شکایت اوس ډېر زیات ده. په دې کې شک نشته چې همیشه به شکایت وي، په هیڅ هیواد کې ټول خلک کار نه لري، لیکن اوس په دې برخه کې شکایتونه ډېر زیات شوي دي. او تاسو وایئ چې کوشش کوئ چې خلکو ته کار زمینه مساعده کړئ. مثلا څومره کسانو ته مو د کار زمینه مساعده کړې ده؟
لکه کوم رسمي خلک د توخې ما چې په دولتي ادارات کې متغم او لبخانه، هغوی خو فعال دي. هغوی چې کلم د سیستم خلاصي خپل تنخواه به په خواب سیر باندې اخلي، د دې په تنخواه کې تغیر نه درغلی. په عامه کچه باندې که درته ووایم، نو ښاروالي دلته کاري پلانونه دلته طرحه کړي دي. د ښار په منځ کې په بېلابېلو نقاطو کې چارې روانې دي. دغلته تقریبا ګڼ کسان سلګونو په شمیر کې به درته وایم چې مصروف شوي دي. په نورو برخو کې هم کوشش روان ده چې په خصوصي سکتور باندې پانګونه وشي،
اغل ته خلکو ته کارمندان زمينه برابر شي. په دې برخه کې ډېر څه پلانونه طرح شوي دي، خدا به ان شاء الله په وخت وخت باندې تطبیقيږي.
ډېر مننه کور ودان فدایي صاحب. یو مسله دا هم ده چې پخوا که خلکو کار درلود نو نړیوالو هم ډېرې مرستې کولې، اوس له طالبانو سره مرستې څوک نه کوي او نه تروسه چا د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، نو فکر نه کوي چې د کار په برخه کې چې د خلکو شکایت دی یا د اقتصاد په برخه کې شکایت دی د هغه دلیل دا دی؟
اصلا کله چې طالبان وایي چې موږ دومره لوی ناټو او امریکا او دا حکومت مو د خدای په نصرت باندې چپک او خدای پاک په نصرت کې ورسره شریکو او په مرسته ورسره کول او په جوړولو کې ورسره مرسته نه کوي، نو اوس د خدای نصرت چیرته چې دوی امریکانو کومک واړي؟ خو موږ د امریکا او د ناټو په کومک باندې کافر بلل ورژلو یو، او دوی ویل چې موږ دغوی بې نصرت او دغوی بې کومک موږ کولای شو چې اقتصادي حالات بیکاری فقر لوګه ادارات جوړ کو، نو دا څنګه نعوذ بالله د دوی یو باور ده چې الله پاک چې 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 په یو سره څور له سورتونو کې یو سره څور له ځل پرته یو سورت نه هغه بیا په بل سورت کې یو سره څور له سورت رحمان و رحیم ده چې هغه په وژلو قتل او ټولو کې الهي نصرت وي، او په خدماتو کې او په اقتصاد کې په بیکاری لمنځه وړلو کې او په لوګه کې بیا موږ له امریکایانو او د نور نړۍ نه د رسمیت غوښتنه کوو. اصلا خبره دا ده چې وسلوال طالبان هغه یوازې جګړو ته پیدا شوي د ټوپک په وشتلو باندې پوهېږي، د حکومت په چلولو باندې نه پوهېږي. اداره حکومت هغه اهلیت عدالت هغه قانون تجمنتیا تخصص تعهد ته معیارونه باید ولري. تاسو وګورئ اوس چې له کوم وخت د پکتیا یوازې خبرو کوم چې دا په ټول افغانستان کې ده، تر اوسه پورې د دوی د ولایت په کچه د رهبرۍ حتی د اداري رئیسانو جلسه د اداري دوی نه ده نیول شوې. مامورین تر 1200 بجو راځي، له 1200 نه اخوا اصلا څوک وجود نه لري، ولی چې دوی 1200 کسا د غرمې ډوډۍ نشي ورکولای مامورینو ته، هغه معاش خو علاحده کاغذي کورو ته ځي. دوی تر اوسه پورې دغه چراغلي دي معلمینو ته معاش نه ورکړي، کوم معاش چې ورکړی دی هغه 15000 چې هغه دوی معاش هم داسې ورکولو لکه کومه انکشافي پروژه چې افتتاقي تصویرونه یې ورسره اخیستل، په داسې حال کې چې دا د یو خدمت په بدل کې ورته ورکول کېږي. زه دقیق اطلاعات لرم چې 80% مامورین عادي مامورین دا په اداراتو کې شتون نه لري. دوی مشر دا وویل چې کله نوی حکومت راغلی دی منګ پخوانی یو مامور نه د منفک کړای، دوی ټول په پکتیا کې لا الف نه تریا پوری یو رئیس یواز یو رئیس چې هغه یو تخنیکی ریاست ته یغته ویل دي چې یو بل چا ما ته ویل چې خدا نه خواسته د سنې چې اوس هغه رئیس ته کوم تاوان پیښ نشي، نو هغه بل چا راته ویل هغه رئیس نه دی ویل راته خود کې کړی مې نه چې هغه رئیس ته ویل چې ته به دې بل رئیس سره چې تخنیکی نه د سکرتر په حساب باندې به ټول سره کار کوي. ټول رئیسان چې یو قانون په رڼا کې دي اهلیت او یو پروسیل لار ټاکل شوی ورو دي، دوی مشر وایي چې نه موږ یو څوک نه منفقړای، لو والی نه تر رئیس حتی د دریم بس تر مامور پورې خلک دوی پرته له قانونه حتی له امیر نه ټاکل شوی را سرګند شوی تر اوسه نه ده کله چا سرګند نه، حتی ځله په دې کې شک کوم کانی دادی وخی داز په چیلنج سره وایم چې خپل همدغه رئیس باندې خپل د رئیس چې د اعتراض فرهنګ پر راس کې د ودی خي هغه امر دی وخی او حکم چې هغه دی دی امیر المؤمنین چې دوی دی غو حکم باندې دی تاکل سو دی چې دوی امضا موجود دی په تاکل دی رئیس دغه رقم واغ دی وړاندې کی چې کله دغه رقم حکومت ته څوک مسؤل نه وي، اداره مسؤل نه وي، خواني سیستمونه لمنځه یوړو، اداري لمنځه یوړل، مامورین چې په دولت کې ول او ټول لمنځکلو مطلق یو ملا شموله او حافظان راوستي چې هغه خدمات په بر درستنري په سړک په ادامه په دې باندې نه پويږي، هغه ډېر مشکلات لري. دا چې د بیان په ازادۍ کې په نورو مسایلو کې کوم ناورین روان ده او څومره خلک رواني مشکلات سره مخ ته بغیر وروسته
سلامات اوسه. ډېر مننه. مخکې تر دې چې ښاغلی احمدزی ته نوبت ورکو چې د ښاغلی فدایي ځواب ووایي، یو اوریدونکی مو منتظر دی، دوی ته ورته مهرباني کوئ.
سلام علیکم شیور صاحب.
مهرباني کوئ ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
اور شیور صاحب
خبرې وکړئ مهرباني کوئ.
سیبر صاحب مو دی پخوانی والی حلیم فدیب صاحب پختنه ده دی پکتیا څخه می تلیفون کړی
مهرباني کوي
دی پخوانی والی په نمیدا پختنه ده سیبر صاحب چې په تیر جمهوریت نظام کې په پکتیا
لکه چې ستاسو خبري ونه شوې خیر ور بشو بیرته خپل ملمنو ته لکه چې د واتس اپ لاري مخبري کولې لیکن بیا هم ستاسو ټلیفون قطع شو مولوی صاحب احمد زای تاسو اوس کولې شې د شاغلي فدايي د سرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ مهرباني
نو فدايي ډېرې نورې راوي هم وکړلې پکتیا کې په ټوله کې بیا هم اطمینان درکوم چې ټول ادارات فعال دي مامورین د یادونه وکړه چې تر 12 بجو پر راځي او بیا بیرته ځي نو ټول مامورین حواله زه د خپل ادارې معلومات کوم چې موږ مامورین سهار په 8 بجو باندې کله حاضری امضا کی بیان تقریبا په 3 بجو باندې د رخصتیږي په دې برخه کې ټول ادارات همدغه شېدي او دا چې مثلا د وایي چې خدمات نو خدمات نه جوړان نسوي یا معاشات د چې پروژې په توګه باندې توجیه شوی دي دا ادعای هم مطلق دغه ده بی اساس ده زه د معارف له ادرسه به درته ووایم چې معارف ټول معاشات څومره معاشات چې معارف وو پخوا هغه عمره معاشات خپلو کارمندان ته ورکړي معلمانو ته هم او د بیان ازادي هیڅ نه منحصره
کوي د بیان ازادي پورې به وروسته خبرې وکړو البته د بیان ازادي پرون هم په کابل کې ښکارا سو لیکن دوی وایي فدایي صاحب وایي چې اویا فیصد مامورین کار ته ناظر شي دا خبره څنګه ده
بله د مامورین ته موږ نه څه کولای شو څوک په زور باندې راول شي خامخا حتمان باید سراسي ټول ته مو اعلان کړی دی چې راځي د اداراتو کې دی حاضرین زکوی موږ د یادونه وکړل چې تر دریم بس ته پر خلک ګوښه شوی دي اول خو یادونه به شو کوم چې ټول ادارات په سرپرستان ته کل شوی دي په خوانوي رئیسان ته دا وایي چې ویل چې تاسو راځي همدرته کار کوی د پخوا په چیر باندې ممدد کوي را سره دغه سرپرستان یوازې د چارو د سمبالښت او د چارو د مختوړل لپاره ټاکل شوی دي بل خبره دا ده چې د دوی په اداره کې کوم د فساد نه وشي موږ یادونه ونه کو کوم متعهد څوک چې دغه پکتیا ته خدمت کړی وي لسره د دوی اداره غیر متعهده و مخ خلک تاکلی دي هم جمن خلک متاکلی تر سو خدمات
وانه مولوی صاحب یو خبره چې تاسو ومنه لاغه دا چې دوی فدايي صاحب ول چې ابیا فیصد مامورین نه حاضر دي او تاسو ول چې دا په وغوی پوری اړه لري په وغوی پوری څنګه اړه لري ک ابیا فیصد مامورین نه حاضر دي د خلکو کارونه به څنګه په مخ دي
دا دا نه سمه چې ابیا فیصد مامورین نه حاضر دي کنه حاضرېږي هغه یوازې درې سلنه او څلور سلنه مامورین وایي چې هغه به نه حاضرېږي هغه به هم د رئیسانو په کچه باندې خلک وایي چې هغه د دنو منفقسوي هم نه دي حتی یوازې په ځای باندې سرپرستان نغلي دي دا هم ورته وایي چې ستاسو راځي خپل دنو ته په خاص سیر باندې راځي او هیڅ یو مامور ګو خصوي نه د نه ادارې نه شلل سوی ده دا اداره د بنسټه ده د پښتیا په کچه باندې ان شاء الله مامورین ک راځي هغه به نو یوازې اغه درې سلنه مامورین باندې راځي نو ټول لږی ولایت کې هم ټول مامورین حاضر دي په کله چې ولایتي اداره کې حاضر سلنه نور یا ستنې خبخه مخاوي
صحیح ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت ته ولایت خبرونه اورئ د خبرونه پکتیا ته ځانګړې ده د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی خالق یار احمد زای او د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی زموږ ملمنه دي اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو د واتس اپ له طریقې اوریدونکو لرو مهرباني کوي
کلام را
مهرباني کوي سب تر قلم مخکې خبري وکړي
السلام علیکم شیبر صاحب
شیبر نیم ساروانیم مهربانی
او بخی ساروان صاحب حفیظ الله مل پکتیا ولایت څخه میاړی کني ولیدا د حلیم پیدای څخه می یو سو پختنی دی هله د چ موبایل ر باندې کټ نه کای
مهربانی
حلیم پیدای نه لومړی زما دا پختنه چې ته پکتیا ته څه خدمت کړې ده د سرکونو بندول نماز یو حلیم پیدای اس نه دی کړی
متاسفانه لته سره یو بل زنګم راځي هله د چي تاسو ته نوبت درکې خیر متاسفانه خیر علیم فدایی صاحب ته باور شو فدایی صاحب دوی وایي چې تاسو دې پکتیا لپاره څه خدمت کړی دی تاسو دې پکتیا والی وایي مهرباني وکړئ
اول خو سروان صاحب دغه انټرنیټ او مخابرات څخه ډیر ګډوډ دي چې افغانستان کې ټول سیستمونه هم دغه سي دي لکه دا شبکې چې دي که هم دغه خدمات هم دین اندازه را غول شي چې دي په تاسو سره کوم حالت کوم تغیر دي چې نه دي ملاقات غوړې
دي لکه فدای سي په دې برخه کې او څه تغیر راغلی دی په خو به ډیر قطع کول وسې څوک نه قطع کوي
نه نه کار نه کوي موږ دا ډېر کوشش سره خپلو منځو کې غږیږو هېڅ شبکې کار نه کوي پخوا خو دوی الوزولې هغه دوی الوزولې اوس یې پرېښې دوی جوړولی نه شي اصلا زه غواړم چې یو څه ورانۍ ډېر اسانه ده جوړول تخصص غواړي تعهد غواړي په قرآن کریم کې واضح ده چې تاسو کار اهل کال ته وسپارئ قرآن کې نه دی ویلي چې تاسو کار ملا ته وسپارئ ملا دې خپله ملایي کوي او کار دې اهل کار ته وسپاري اما دا معنا نه ده چې ملایان نعوذ خدا نخواسته ملایان که اهل کسان نشته شته زمونږ ډېر داسې ملي علما موجود دي په افغانستان کې اما کوم چې اوس ادارو پر راس کې دي زه د رئیس صاحب نه یو پوښتنه کوم چې رئیس محترمه اول ته بیا تا حتی ستا په ریاست کې یو بل کس د معاون په توګه راغلی په داسې حال چې په تشکیل کې معاون وجود نه لري اما له هر رئیس سره یو بل مشاور اضافه طالب نه اسي ورسره دا اوس دی د د د پکتیا د شاروالۍ چې کوم ورور او خوای هغه هلته په مستوفیت کې کار کوي هغه هلته اوس ده چې هغه ډېر
لیکن فدای صاحب د اورېدونکو پوښتنه ستاسو د ادارې په ارتباط و چې
کله چې
هغوی ته ځواب وایي
زمونږ په اداره کې ګورئ اول خو دولتي ادارات سیستم موجود و حسابدهي ولسته موجود وه زمونږ خدمات زمونږ په وخت کې د بیان ازادي والا د خلکو مشارکت و اعتراضات ول انتقاد و شپږ اخبارونه هلته فعال و مجلې فعالې وې شپږ راډیوګانې فعالې وې زموږ په وخت کې په مخابرات زموږ په وخت کې جوړ شو د پکتیا پوهنتون دپاره ودانۍ زموږ په وخت کې جوړې شولې طالبان چې کله تلل صرف له دې نه مقایسه وکړي چې په کومه ورځ طالبان ولاړ او دا نوی حکومت راغی ګردیز ته چې دوی راننوتل حتی طالبانو دا نه صرف پېژندل چې دا ګردیز دی که بل ځای دی دومره تغیر راغلی و هم په زیربنا کې هم په ادارو کې هم په دا کوم د دوی رهبری چې اوس کینی دا کوم تعمیر چې دا رئیس صاحب کینی دا اوس پکې ناسته د مستوفیت ودانۍ وګوره هغه وخت خو یوازې ولایت مقام هغه پخوانی زوړ مېلمستونو چې هغه متاسفانه د دوی په پم کې له منځه ولاړل ته دا ټولې ادارې چې هلته وګورې سړکونه کته وګورې دا کوم سړک چې دوی ورباندې تر خوسته تله راتله د پکتیا او د ګردا په هماغه وخت کې جوړ شو دغه د ګردیز او د کابل سړک په هماغه وخت کې جوړ شو دغه د ګردیز د اخري سړکونه چې دا اوس دوه سړک چې دا اوس د ګردیز چوک تر قمبر سایه پورې او بیا د زرمت چې 15 کیلومتر سړک دی د سالو خیلو دغه ټول قراردادونه پیسې بودیجه کار زموږ په وخت کې پیل شوی دی دا اوس دوی وایي دا مونږه کوو خو زموږ د وخت پیسې دي پاتې دي او په قراردادونه شوي دي او دوی نه پرېښودل ما زموږ په کومه ساحه کې انجنی پانتون ته دا اوس دوی پانتون بند دی د انجنی تشپګم پوری هم اوس خلک نه لګي ځکه هغه تشپګم ولګم او ماتم ولسم لوړ مزدکو ته خلک انجنی اجازه نه ورکوي طالبان هغه په ټپه باندې ولاړ دي یعنی کومه د ساحه ده چې پیږي کې مونږ خدمات نه وی کړی خدا هر څه چې په پکتیا کې ګوري ک مخابرات دي ک سیستم ده ک اداره ده ک ودانی ده ک سړکونه دي حتی دغه د مچلغو بند هم زموږ په وخت کې شروع شو د هغه د وخت نه اما دوی مخه نیول د مچلغو د بندې 50 نور بندونو چې اوس را روان دي پیسې منظوري شوي ولې اما دوی مخه نیول دوی د مخالفت کاو خو هر څه دوی پرته له ورانې نه کوم کار کاو یعنی بل کار دی ماته اوخی چې هغه دوی کړی او خدمات یې وړاندې کړي
درست مننه سلامت اوسه مولوي صاحب فدایي یو اوریدونکو لرو بیا تاسو ته درځو چې د شاغل فدایي د څرګندونو په اړه نظر څرګندوي او نور پښتنو ته ځواب وایس مهرباني کوي
السلامونه نیکی هیل احترامات جناب ساروان صاحب تاسو ته او جناب فدایي صاحب ته او ټولو قدرمنو ملمنو ته اسدالله صافیم د لغمان
مهرباني
ساروان صاحب محترم اول چې اول دا وایم کنه چې دغه نظام ورانې ده او ولنګید او کله چې دا نظام چور به ورته وایو چې ځینې ادارې ډېرې بغیر بې نظمي شولا
تاسو صبر وکړئ چې یو اورېدونکی خبرې وکړي بیا تاسو خبرې وکړئ دوه تنه په لاین کې دي مهرباني صافی صاحب ادامه ورکړئ ترمن صفای سبم قطع شو. خیر لدوی نبتیر شو شاغلی احمد زای دی پانتون پا ارتباط کتاسی ووی چه پانتون ولی بنده فکر نکوی هر ورس چه تیریشی دی شاگردان و دی محصیلین و درسون شاعت پاته کیشه و در دیر لوی تاوان دی پا نور دنیا که خو یو ورس دیر اهمیت لری ولی دی مش پا وطن که اهمیت نلری.
نمروی که خوبه دی فدایی صاحب دقا دیو کتای لند رنا ورتوا چوم البته برگون ورتو خیمه چه پکتیا پا کچه بانی وست دی خاروالی کم خدمات شروع دی داخلی سرکونه دی هاگا خاروالی لخپل بودیجه نه لخپل عوایدو نه دقا قرادادو نه کردی او دی کم وقت که تقریبا 2 کلومتر سرک داخلی سرکونه دی خار اغه فدایی صاحب تقریبا په ټول ولایت کې د ولایت په وخت کې هم دغه پخنه کړل که څه هم البته د ولایت مکه سمونتی تهدید دوی ته نه و دغه راځي زرمت سړک څو ځله منظور څه پیسې کې و خړل چې د مچلو بند د لومړي سره فدایی صاحب راغله د پکتیا ته لومړي سره ساتنه او امنیت چارې ټولې د مجاهدینو لاس کې وي او حکومت ورته راتلای نه شوی د دغه حکومت په محل باندې تیر شلو کولې کې په مچلوبان باندې 1% کار هم نه ده شوی خو څکل طالبان غلي تر اوسه پورې 30 سلنه کار په مچلوبان باندې ستوي ده دغه را تعلیم او تربیه یادونه وایي کړل چې تعلیم او تربیه ټول مکاتب خلاص دي خوانځي لیسې ټول خلاص دي دغه دینجونو بهر سره د وزارت ته په تو سره کلم سمکته فرمان راسي له غو طرفه نو دا به ان شاء الله خلاصيږي دین ولایت کې پرانستل شوی دی ته به هم هغه شيږي په انتون په اثبات باندې به موږ درته وایم چې په انتون د لوړ زده کړو وزارت پر تړاو لري کلم چې هغه یې ته مختص فارښتنه وکړه او د کابل په کچه باندې په انتونونو خلاص ول ان شاء الله پکتیا کې به هم دا بهیر خلاصيږي خصوصي په انتونونو هم دا اوس هم فعال دي او خصوصي خوانځي خصوصي په انتونونو د لوړ زده کړو مؤسسې ټول فعال دي نو په ټول کې کدر ته وایم چې بهیر د فخوا په سیر باندې روان نه هیڅ منګونه وسنه نه سکی
لیکن مسله دا ده چې په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو لیسې فعال شوه او د طالبانو د معرف وزارت ول چې یو لایحه یا مقرره جوړوي ام مقرره کې جوړي خود ټول افغانستان لپاره به جوړي ولې په یو شمېر ولایتونو کې اجازه شته په یو شمېر ولایتونو کې نشته تاسو د خپل ولایت مسؤلیت لري تاسو د خپل ولایت لپاره ولې د پوهنې له وزارت سره خبرې نه کوي چې تاسو په ولایت کې شوانځي پرانیزي
نو موږ خبر ورسره کړی ده خو دا نه پوهیږم دا یو غوي پر تړاو لري چې دین ولایتونو ته اجازه ورکړي سلسله وار دا پروګرام روان ده ان شاء الله امید لرو چې لاندې سورځ کې به دا راتلونکو ورځو کې به موږ ته هم اجازه راکول چې دا اطمینان راکول سوی ده چې د نجونو ښوونځي به د پکتیا په کچه په ټولو سیمو کې پرانیستل شي حتی هغو سیمو کې چې هلته د نجونو ښوونځي شتون نه لري هغه ته به هم فعال شي او یو بله یادونه چې وکړم چې پکتیا په کچه باندې ټول مخابراتي سیستمونه ښه فعال دي حتی هغو سیمو کې چې هلته پخوا مخابراتي سیستم نه و لري پرتې سیمې وي لکه د زرمت ولسوالۍ یو دغه چې نورې لرې سیمې هغه ته هم دا بهیر پیل شوی ده همدا پرون موږ په زرمت ولسوالۍ تعمیر بازار کې یو د سلام شبکه پرانیستله افتتاح مو کړه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوله دغه راز په نورو ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې کوشش په دې باندې روان دي مخابراتي سیستم فعال شي او خلکو ته عامه خدمات وړاندې شي دا په پراخه کچه د بهیر پیل شوی
فارغ سلامت اوسه یو اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم شیبا صاحب
مهرباني کوي صاحب یو څه ژر چې ټلیفون مو قطع
شي اواز مې درتي ایتاسي اواز اورم را
نو ادامه ورکړئ مهرباني
قربان ادامه خو مې را ادامه د زاول زار او د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ سره په تماس یم ورونو چې سړای چې دی وځي نه بل ځای ته کاډه وږي نو خو ما خو هغه کور هغه کاډه دومره په دوه میاشتو کې د خپل اثر نویش نشي پر برابرای د کوستازې لرسي کې نه پیالازې لرسي کې دا دی وی دارې نه بل ادارې ته د انتقال وو وختو بیا د انتقال وو وختو اوس یو د سی وی دولتي حکومت دی چې هغه ادارا پول یې مومن دی ولایت نه اعلان وکړي چې دا نن فنزي خلاص دا دی وی دارې نه بل ادارې ته
انتقال وشو غادي درمنه نظر دی واوریدل شو چې پښتنه نه لري بل اړوندونکو ته باور شو تاسو مهرباني وکړئ هله چې پښتنه ولري نظر مڅرګندوي
السلام علیکم ساروان صاحب تاسو ته محترم مېلمنو ته سلامونه نیکی دي مشرقینه تاسو سره لاین کېما زما د محترم رئیس صاحب نه دغه پوښتنه ده دغه د خصوصي پوهنتون خو په پارتیا کې شته دغه د خصوصي پوهنتون فیسونه مخکې ډېر زیات جیګو په هغه وخت یو څه کارونه هم د خلکو سم وو او دغه فیسونه جیګو اوس د خلکو کارونه هم بیخي تقریبا ولاړ دي په ټپه سره خلکو پیسې هم نه لري او د پوهنتون د استادانو معاشات هم کم کړي دي آیا دغه فیسونه تاسو دغه د عمارت اسلامي چارواکو دغه فیسونه دوی کم کړي دي او که نه او بله پوښتنه مې د رئیس صاحب نه دغه ده چې هغه پخواني حکومت چې کومې پروژې شروع کړې پکتیا کې عام المنفعه پروژې هغه پروژې اوس په ټپه ولاړې دي او که نه تاسو هماغه کار بیا شروع کړی ده
ډېره مننه مولوي صاحب وروسته ځواب درکې یو بل اوریدونکی مورو بیا به میلمنو ته وشو مهرباني کوئ تاسو
سلام علیکم ساروان صاحب احمد همدر در سره پاړي کا کین د لغمان نه
مهرباني کوئ همدر صاحب
یما دغه پښتنه دا کنه لمیلما ورور ناسي دا
متاسفانه هم در صاحب تلفون قطع شو. خیر مخکې تر دې چې فدایي صاحب تاسو در شو له مولوي صاحب احمدزي څخه به وغواړو چې د آغا امیر صاحب پوښتنې ته ځواب ووایي. د فیسونو په ارتباط چې اوس د خلکو اقتصاد هم خراب شوی دی په ځینو نورو ولایتونو کې او حتی په مرکز کې هم په دې اړه خبرې شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به فیس کموي، په پکتیا کې څنګه دا کار شوی دی او کنه؟
پس کیا کہ خو خصوصی فونتونو نه فعال دی د غیثونو موضوع سره د مرکز پر تړاو لري او دلته موږ د اطلاعات فرهنګ ریاست په کچه باندې ځینو فونتونو سره تړونونه هم لرو. هغه بیا چې کله موږ تاسو ته مراجعه وکړو موږ یو سند ورکو، بیا تقریبا هغه څوک چې د فونتون یا د خصوصي لوړو زکه مسیت اور معرفي کیږي بیا 50 سلنه یا 40 سلنه کمښت ترازی هغه بیا موږ لارې معرفي کیږي. او بل عام منفعه پروژه یادونه وکړه، څومره عام منفعه پروژه چې په خوا تر حسوي دي هغه یوازې و اردوونه کیږي نو بیرته پیدیږي، هیڅ عام منفعه پروژه کار نه ځندېدل او نه به ځندېږي، یوازې اردوونه پیل شوي دي او بیرته لسره پیدیږي.
دا یو شمیر پروژو لپاره د تیر حکومت څخه پیسې اخیستې دي قراردادیانو، د هغوی سره مو حساب کړی دی په ځینو مواردو کې، په ځینو ولایتونو کې هغه قراردادیان یا تښتېدلي دي یا وایي چې انکار کوي چې پیسې نه دي اخیستې.
بلې، هو له هغوی سره حساب روان ده، هغوی احضار شوي دي، هغه ځینې شی نشته، هغوی هم جلد لیږل شوی ده. خو دا ځینې مثلا عام المنفعه پروژې لکه پلونه او پلچکونه یا مثلا دغه سي ښوونځي چې هغه نیمه رغېدلې پاتې دي، دغه راز نورې پروژې چې کومې وي په هغوی باندې اوس عملا کار روان ده تر څو پورې چې هغوی ورغېږي. دغه راز د زرومت پکتیکا لویه لاره په دغه باندې هم کار روان ده او تقریبا کارونه او چارې بشپړې شوي دي نږدې، او تر څنګ یې څومره پلچکونه چې وو هغه مثلا د بیلابیل لاملونو له کبله یا تخریب شوي دي یا ویجاړ شوي دي یا مثلا سیلابونه پرې راغلي دي، هغوی هم کار ورته روان ده او انشاءالله له سره رغېږي. د دې تر څنګ ټولې نیمبنده ودانۍ هغوی اوس سروې پیل شوې ده، یوازې د سیستم تر خلاصونه پورې تړاو لري، نو انشاءالله هغوی باندې هم زر او په لنډ وخت کې کار پیلېدونکی ده.
ډېره زیاته مننه فدایي صاحب. مولوي صاحب مخکې وویل چې د مچلغو بند په باره کې تاسو خبره وکړه، دوی ویل چې دوی ساتنه کوله کله چې دوی په جګړه کې ول پخواني حکومت سره دوی ساتنه کوله، او دوی دا هم وایي چې دوی د عمل منفیه پروژو مخه نه ده نیولې، لیکن تاسو وویل چې دوی مخه نیوله.
اول خو هغه چیز والی و ما په مطبوعاتي کانفرنس کې ډیر واضح ویل چې وسلوال له هر پروژې نه کم تر کم 10% دوی رشوت اخلي، یعنی چې 10% ور نه کې د پروژې کار نه پیل کوي. زرمت سړک د همدغه فیصدی له وجې نه ډیر هیئتونه د شرکت لخوا نه د بلې خوا نه تر کوټې تر پېښوره بتلو راتلو چې فیصدي باندې به ورسره جوړ شول، بیا به کار ته اجازه ورکوله، چې فیصدي به جوړ نه شول کار نه اجازه ورته نه ورکوله. حتی د ګردیز د ښار سړک چې دا کوم دی وایي چې دلته امنیت موجود نه و، د دې قراردادي غوښته یې ولو ولسوالۍ ته کومندان د دوی هغه وخت کومندانو د دوی چې هغوی غوښته یې وو او ورته یې ویلو چې موږ ته که پیسې را نه کړې اجازه نه درکړو، په بوبونو د الوزو اختطافوو دي کار ته دې نه پرېږدو. کوم خدمات چې د یاد کو کنه مچلغو بند دي مچلغو بند راواله تر زرمته پورې دا ټول د مګ دی وخت هغه سړکونه و چې دوی مخه ولا یې په بمونه لور اچ دی وای چې د مختلفو لاملونو لوجنه قلچکونه لمنځه تللې دي. هغه لامل اکثر بمونه انفجار تاسو دل دي زرمت گردیز سړک باندې چې کوم پرچکو بم والو زل په حتی ملکی دیوی کورنی څلونه پرب کې شهیدان شو. په هر حال یعنی زموږ د پاره لوی چیلنج لوی ګواښ همدغه وسلوال طالبانو چې کدی فیصدی ورکوله هلته کار کېده که نه ورکوله. حتی ته پوهېږي کله چې موږ جوماتونه جوړول دي جوماتونو په جوړولو کې دوی فیصدی اخیستله خو دا شرکتونو ټولو موږ ته ویل موږ سره هم چاره بله نه وه ځکه هم به جنګ هم جنګ کوه هم خدمات وړاندې کوه هم د دوی د فیصدي شرکتونو نه یې غوښتله. دا یو واقعیت ده چې هر چا نه پوښتنه وکړي دا شی یعنی داسې کوم بل شی نه ده. ما ډېر په ریکارډ باندې دا خبره د ټولو رسنیو په حضور کې مې دا خبره وکړله چې دغه رقم یو شی روان ده. او زما په وخت کې چې کله هلته زه وم چې کله موږ راغلو د مچلغو د بند کار 1% و کله چې ما استعفا ورکړله او زه له پکتیا رالم 20% دا تکمیل شوی چې بیا لغنه وروسته نظام یعنی محسوس ته نظام تبدیل شو.
بله ډېره زیاته مننه مولوی صاحب. مخکې فدایي صاحب ویل چې مخکې په پکتیا کې شپږ راډیوګانې شپږ مجلې چاپېدي او شپږ راډیوګانې فعالې وې رسنۍ ډېرې وې. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره رسنۍ په پکتیا کې فعال دي؟
د پکتیا په کچه باندې ټولې رسنۍ چاپي او غږیزي چې څومره دلته وي موږ د یوې هم مخه نه دي نیولې او یوازې ورته ویلي مو دي چې خپلې خپرونې د اسلامي قوانینو دغه کلتوري او عنعنوي مسایلو په چوکاټ کې برابرې کړي. د دې تر څنګ قومي او دغه قومي شخړو دغه تفریقو ته لمن نه وهي. نور موږ هیڅوک هم نه دي بند کړي. رسنۍ د پخوا په څیر باندې غږیزه رسنۍ فعاله دي. هغه کومې چاپي رسنۍ چې وي هغه د یو لړ اقتصادي مسایل له امله نشرات یې یو څه درېدلې دي خو هغوی هم ډاډ راکړی دي چې انشاءالله دغه نشرات یې لنډ وخت کې بېرته پیدېږي. تاسې دوی دغه نشرات یوازې تر اعلاناتو پورې مربوط وو. هغه سپانسر ادرس یې و هغه اعلاناتو تجارتي نو هغوی هغه تجارتي اعلانات اوس یو څه کم شوي دي. د دوی نشرات هم یو څه درېدلې دي خو غږیزه رسنۍ د پخوا په څیر باندې فعاله دي او یوازې د چاپي درې رسنۍ موږ درلودلې. هغه د فدایي صاحب په وخت کې په اخر وختو کې درېدلې تقریبا د مجاهدین راتګ نه دوه میاشتې وړاندې درېدلې دي. او یو چاپي رسنۍ موږ په اطلاعات فرهنګ کې رسمي رسنۍ لرو چې هغه وړانګ مجلده هغه دا اوس هم کار پر روان ده او ان شاء الله لنډ وخت به چاپ شي او مینوال ته وړاندې شي. دغه راز په ټولو برخو کې عام المنفعه پروژې لکه چې فدایي صاحب یادونه وکړه چې دې پروژو مخنیوي کړی ده موږ قطعا دا کار نه ده کړی او پروژو مخنیوي مو نه ده کړی بلکې هغه پروژې مو تقویه کړې دي. اوس موږ خپل امنیتي پرسونل ورلېږلی هغوی نظارت یې کړی دی هغوی امنیت ساتنه یې کړې ده او همدا اوس هم دا هغه پروژې خو پروژې کومه طرحه شوې وي نو اوس هم روان دي ان شاء الله زر به تکمیل شي.
بله تاسو مخکې د بیان د آزادۍ یادونه وکړه لیکن ډیری خبریالان شکایت لري چې د بیان آزادۍ محدوده شوې ده. پرون هم تاسو ولیدل چې په کابل کې کله چې رسنیو غوښتل چې د مظاهرې خبرونه چمتو کړي او منعکس کړي ووهل شول. په خپل همدې خپرونه کې ما وغوښتل چې په پکتیا کې له ډېرو خلکو سره خبرې وکړم چې په دې خپرونه کې حاضر شي. ډېرو انکار وکړو ویل چې خطر احساسوي.
بلې یو خدای دې چې څوک د جګړې نظام ته ضد باندې باغیانه خبرې کوي یا بغاوت کوي نو او یا مثلا د سی خبرونه کوي چې هغه مثلا د حکومت قوانين چې د کلتوري مسایل په پام کې نه نیسي نو دغه مستثنا نو هیڅ رسنۍ ته موږ نه دی ویلي چې مثلا ته نشرات دغه سکندرو ته یا ته نشرات دومره کم کا یا دومره زیات کا دغه پابندی موږ نه دی تلګولې. رسنۍ د خوا په چیر باندې فعال دي.
مثلا د پرونی مثال کافی نه دی. د پرون د کابل مثال دا کافی نه دی چې په ټولو ولایتو کې خلک همداسې احساس وکړي چې امغه وضعیت په لمر سره هم بوسي.
بله د کابل خو د خدای کورنۍ چارو وزارت وایان خپل جواب وایي، خو کابل خو مظاهره منه اعلان شوی دی، بیا رسنوی ته ویل شوی هم چې د رسنوی دغه مظاهره باید چاغ نه شي، مثلا نشر نه شي.
خدا بیان آزادی خود هم ده مولوی صاحب، ده بیان آزادی خود هم ده چه مظاهره انعکاس که دی خلکو ژغ خپور که دی خلکو انتقاد خپور که کدا نوینو بیان آزادی نو بیا څه شو؟
بله په پکتیا کې دا مشکل نسته، پکتیا کې ټول رسنۍ آزاد دي، لږ خو په سر باندې کلم چې کوم چارواکي نظر وغواړي یا مثلا د کوم ادارې په اړه باندې پوښتنه وغواړي، حتی موږ د څه وخت راغلی دي چې شپې پوښتنه کړي، ټلیفون راته کړي، ما ځواب ورکړی دی چې مثلا دغه ستونزه دغه رقم ته ده یا دغه مسئله دي دغه رقم ته ده. یعنی موږ د پخوا په سر باندې هغه پخوا به چې ولایت ویان ته به یو چا زنګ وایي، نو بیا به ډېر په نخرو باندې ځواب ورکړو. اوس هغه وضعیت للی ده لمانځه، اوس ولایت په کچه باندې چې ځواب هر څوک وغواړي انشاءالله په همغه دم باندې ځواب ورکوي، دغه موږ مسؤولین مطبوعاتي مسؤولینه. او تاسو خپله دغه دلته موږ تاسو یو خبریال د احسان آرین نومېږي، نو هغه نه تاسو په دې وضعیت باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. پکتیا کې د ډېرو ولایتونو په کچه باندې به درته ووایم چې هلته د رسنیو آزادي یو مثال ورکولی شو موږ، چې رسنۍ فعال دي او د چارواکو نظرونو ته هم خلاص رسۍ لري، دغه راز هر خبر په ښه توګه باندې راخیستلی شي. موږ د دې لپاره یو ښه ترتیب دا جوړ کړی چې ټولو رسنیو ته مو یو ګډ واتساپ ګروپ جوړ کړی دی، نو هغوی ته دغه پکتیا خبرونه ورته چو، نو بیا په ډېر ښه توګه باندې راخلي هغه نظرونه.
خو دا خو ستاسو خبرونه دي مولوي صاحب، تاسو به خود دغسې یو شی جوړوي او هغه خبر چې تاسو فلتر کړی وي جوړ کړی وي او په ګروپ کې اچوي، هغه خبر خو د رسنیو نه ده پکار. رسنیو هغه خبر پکار ده چې په خپل پسې وګرځي او په خپل پیدا کړي، او البته په دې کې هم شک نشته چې ستاسو نظر هم واخلي او ستاسو د منتقد نظر هم
واخلي.
خیر یو اوریدو کې لرو
چې تاسو کولای شئ هر ادارې ته ورسی، هغه ته هغه ادارې دی مسول نظر واخلي په هر اړوند مسایل باندې مرکه ورسره وکړي، دا چا باندې ممنوعیت نه دلګي درې
مانه نه. اوس یو اوریدو کې لرو چې دا او پیښنې آزادی رادیو ده، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني صاحب.
السلام علیکم. السلام علیکم
صاحب، سلواری دی سلام واچاو، خبری دی وکا، وخت کم دی.
سروان صاحب
مهربانی کوئ لطفا یو څه
سروان صاحب واګ ما اوره
خبری وکي، لطفا خبری وکي. نه تاسې زما غږ نه اورئ، له تاسې به تیر شو. فدایي صاحب تاسې ته بدر شو. د رسنیو په برخه کې مولوي صاحب احمدزی وایي چې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د بیان د ازادۍ په برخه کې هم تاسې مخکې دې ته اشاره وکړه چې د بیان ازادي محدوده شوې ده، البته ما هم دا خبره وکړه، خو دوی دا خبره ردوي. تاسو څه وایست؟
نه، بیان ازادي یوازې محدوده نه، بلکې دا زندگی شوې ده. تاسو ګوري په پکتیا کې زه چې کوم دقیق اطلاعات لرم، یوازې درې کسایی په دې هغه باندې نیولي وو چې تا ولې یوازې په فیسبوک کې لیکل کړي دي، حتی هغه استخبارات وړي وو په زور ډبه ولي دي، تر دې حده پورې ورته ویلي دي چې اعتراف وکړه چې ته له داعش سره یې. د دې ترڅنګ حتی څوک د یو چا چې د دوی مخالف وي او یو پوسټ وکړي، هغه لایک د دوی لایک او هغه د دوی هغه چې کوم عکس العملونه ښیي، هغه هم تعقیبیږي او ورته وایي چې که دا کار وکړو موږ هم بندیانو او وهو، خلک یې غوښتي دي، تهدید کړي دي. بله د بیان ازادي ده، او بل د بیان د ازادۍ وسایل دي. موږ چې کله د وسایلو خبره کوو، رسنۍ په هغې کې پخوا ټول مدني فعالیتونه که څومره چې په فیسبوک کې وو که په ټویټر کې وو که په هر ځای کې وو، هغه ټول فعال ول، دولتي ویب سایټونه فعال ول، د ادارو ویب سایټونه فعال ول، او که زه هغه ټول سره حساب کوم، دا دولتي او غیر دولتي راډیوګانې او اخبارونه تقریبا ولس کېږي. اوس وخت د پکتیا غږ راډیو په پکتیا کې تړل شوی ده، له دغه حتی په پکتیکا کې هغه میلمه چې په پکتیا کې اورېدله ډېره مهمه راډیو والا، هغه
لیکن دوی وایي چې دا مخکې ځینې راډیوګانې او ځینې رسنۍ مخکې بندې شوې وې.
راځو دې ته، زه دې ته راځم.
دی وړاندې یو اخبار ده چې اطلاعات فرهنګ ریاست باید چاپ کړي، حتی دوی چې راغلي هغه تر اوسه نه ده چاپ کړي، دغو لپاره دوی هغه نه لري. شپږ اخبارونه مکمل ټول ختم شوي دي، یو نشته اوس. او کوم راډیوګانې چې فعالیت کوي هغوی ته هم ویلي چې نعتونه به خپروي، هغه چې کومې دي هغه هم داسې ورته ویلي چې موږ بیا تاسو ته امکانات درکوو. نو هغه په دې خاطر باندې هغو اوس کار شروع کړی ده، خو نعتونه خپروي هماغه سانسور شکل باندې چې د دوی کوم شی وي هماغه به خپروي. نور د منتقد نظر حتی نه یوازې دغه، زه داسې ډېر مثالونه در کوم، خو نومونه اخیستل دغه مشرانو اوس دلته زه نه غواړم د امنیتي تهدیداتو د وجې نه، چونکې دستي بیا کشول کېږي. هغه قومي مشران چې هغوی په یو مجلس کې د نقد کړی دی نه په رسنیو کې، هغه یې بندیان کړي دي، ډېر مخور خلک یې بندیان کړي دي. د بیان ازادي په افغانستان کې پرون چې کله کومه حادثه وشوله تو ګوره وسلوال حتی د ناموس شکنځای ورته چې ستاسو ژورنالیست سره د هغې مېرمنې ته شکنځا وکړله، ښځه ورته یاده کړله چې رسنیو سب په دغه حالت کې، یعنی چې یو رسنۍ په دغه شکل باندې ورسره برخود کېږي، او که وایي چې نه په پکتیا کې آزادي په مرکز کې دغه اقتدار داسې نه ده. دا د دوی مرکزي یو استبدادي حکومت ده، دوی چې په مرکز کې کومه پرېکړه وسي هغه په ټول افغانستان کې هماغه شی وي، هماغه قانون وي، هماغه فرمان وي، هماغه محکمه وي.
ډېره مننه. بس ډېره مننه کوربان. یو اوریدونکی لرو، تمه ده چې دا ځل به ژغ واورېدلی شو، خبرې وکړي. خیر، دو دی لکه چې ټلیفون قطع شو، بل یوه ته به ورشو د سکایپ له طریقې ده. لطفا دغه اوریدونکی چې اوس خبرې کوي ده ته موقع ورکوي، په دې منځ کې دې بل اوریدونکی زنګ نه وهي چې د ده خبرې واورېدی شو، خو دا اوس د دوو درو کسو زنګ دی. لطفا یوه ته اجازه ورکوي، مهرباني کوئ. نه په همزمانه دوه کسه او درې کسه زنګ وهي، خو دا بل هم اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. خیر، دوی ته به ورشو، خبرې وکړي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ. صاحب مهرباني. صاحب
سلام علیکم. آقای ساروان
مهرباني، ډیر کم وخت لرو، لطفا لنډې خبرې وکړي.
سوال ما یه است از مولوی صاحب که آقای صدایی که دعوا میکنه که ما یک امکانات داشتیم، چرا سقوط کردن؟ چرا سیستم سقوط کرد؟
دیر مننه، دیر مننه سیده، دیر مننه. سی سقوطی و که از که پا دی موضوع بندی خبری کن و باید طول خبرونم دی موضوع تا وقف کو، ځکه چې دا ډیره اوږده موضوع ده. خیر، مولوی صاحب که دې فدایي صاحب د څرګندونو په اړه څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
د فدایي صاحب کومې یادونې چې وکړلې، دوی په ځان باندې قیاس کوي، نورو ته هم دغسې ګوري. دوی په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ونیوله، بندیان یې کړل. امارت بیرغ به چې چا په فیسبوک باندې نشر کړ، بیا به سبا د ملي امنیت له خوا نه په کورونو باندې چاپه وه. رسنوی ته موږ نه دی ویلي ستاسې نشرات بند کړي. ځینې رسنۍ چې هغه د خپل اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان وي،
دلته یو سوء تفاهم ونشي. د رسنیو د بندولو خبره نه ده، خبره داده چې د رسنیو د خولې بندولو مسله ده، چې تاسې کله چې مظاهرې خپروي تاسې وایي دا مه خپروي.
رازم رازم، د رسنیو په هکله باندې ما یادونه مخکې وکړله چې هیڅ ګواښ ورته متوجه نه ده. دوی په مستقله توګه باندې، خپلواکه توګه باندې مرکم کولی شي، چارواکو سره غږ یې مراخیستلی شي. موږ په دې باندې هیڅ راز ته دغه بندیز نه لګوو. داسې ځینې رسنۍ په کې هغه یادونه وکړه، په کې هغه کوم استودیو خرابه شوې ده، کابل ته یې وړې ده. موږ د دې راډیو حتی پوښتنه کړې که سامې موږ پرې تړاو نه لري، چې دا مو ولې بنده کړله. دوی ویلې چې موږ د یو څه وخت لپاره وړې مو د کابل ته بېرته فعالوي. حتی موږ د چا جواز نه دی لغوه کړی، ځکه ډېرې رسنۍ بې جوازه کار کوي. موږ داسې نه دي ورته چې ته بې جوازه کار کوې، ته باید فعالیت هم ونه کړې. دغه بندیز مو نه ده چې لګولې. دې په خاطر باندې چې دغه بیان ازادي ته موږ ژمن پاتې شو، دغسې مثلا داسې نیوکو لاندې رانه شو، کوشش کوو چې بیان ازادي په صحیح واقعي معنا باندې ټولنې ته وړاندې شي. دلته دوی په وخت کې د مشارینه او د سمکني غږ په نامه باندې راډیوګانې وي. حتی یو ودانۍ کې دوی خپل هغه درلود، مرکزیت درلود، هغه ودانۍ نه یوازې په دې باندې واخیستلو چې څه واخیستل، چې یو ورځې په اشرف غني باندې نیوکه کړې وه، هغه ودانۍ نه څه واخیستله. دغه رقم تر قدیم ده ته تېرې شوې دي. دوی بیان ازادي دوی محاصره کړې وه، دوی رسنیو نه رسمیت وغوښته. دغه رقم ته مثلا د تجارتي اعلانونو په بدل کې مثلا
اس کلم مظاهره چان په دې شکل سره چې تاسو په وخت کې وحل شوی دي نو وحل شوی مظاهره چان نو وحل شوی بله خبریالان نو وحل شوی اوس وحل کیږي
په پکتیا کې موږ دا رقم قضیه نه لرو زه په پکتیا په کچه درته غږیږم په پکتیا کې موږ دا رقم قضیه نه لرو چې په خبریالانو ویل شوی دي یو خبریال البته دا ابتدایي سب یادونه وکړه چې درې نفر وړل شوی دي فیسبوکي پوسټ باندې هیڅ کار نه دی وړل شوی نه په کوم خبره باندې وړل شوی دي یو نفر خبریال وړل شوی وو چې هغه هم یوازې هغه پښتنه تر کېدله احزار شوی وو نه چا ویلی دا نه بل څه مشکل ته پېښ شوی خاص یوازې وړل شوی ده او بېرته خپل کور ته په عزت باندې رسول شوی وو یعنې معنا داسې موږ هېڅ چا باندې هم بندیز نه ده لګولی نه مو چا خولې تړلې دي دا همدا اوس هم فیسبوکي پوسټونه خو همدا اوس هم د دې نظام تخریب سره روان دي
خبر مولوی صاحب ډیر کم وخت پاتې دی اوس که یو څوک ستاسو د حکومت په ضد څه لیکي یا وایي دا به اوس ستاسو په نظر غیر قانوني کار وي او که نه دا د حق دی
اصلاحي نیوکې د هر چا د زغملو وړ دي سالمې نیوکې د هر چا د زغملو وړ دي
تخریبي دا د اسلام مسله دا تعریف فرق کوي ستاسو به یو شي ته اصلاح وایي زه به بل شي ته اصلاح وایم فدایي صاحب به بل شي ته اصلاح وایي دا ډېر مشکل کار نه دی
بلې اصلاح لورایه معلومیږي چې مثلا څاروان څه موخه لري فدایي صاحب څه موخه لري زه څه موخه لرم اصلاح لورایه معلومیږي او تخریبی کرنه هم معلومیږي چې تخریبی کرنه څه معنا همدا اوس تاسو د فدایي صاحب ټویټر وګورئ چې څومره تخریبي پوسټونه کړي دي موږ د اصلاحي نیوکې د هر چا زغم او سالم نیوکو ته هرکلی وایو وړاندیزونه زغم او غواړو یې وړاندیزونه همدا رقم ته جدي مشورو ته ضرورت لرو د هر چا د هر وګړي هغه که فدایي صاحب وي که بل عام وګړی وي که هر صوفي
ډېر زیاته مننه کور ودان مولوي صاحب خالق یار احمد زید د پکتیا د اطلاعاتو کلتور رئیس او د پکتیا پخوانی والی ښاغلی حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی کس څه هم مشکل مو درلود تاسو په تماسونو کې خو بیا مو هم کور ودان
مننه خیر مخه